کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي. کابل او خوست کې چاودنې او هوان شپږ ملکیان وژلي. او پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورځپاڼه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې ورسته تر دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېدا د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاش کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ترامپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت هم چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پیښه کې 4 ملکی وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېد. د وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل د احمد شاه بابا مینې په یو مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلي. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د امنیه قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې لپنځو جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي، 141 د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او روسي خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یو ورځ د کورونا وایروس څخه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې روسي درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والی دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کورونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لري او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسد جرادو په منسنی سپد دوله شپشنوی او اف ام 3.5 په روان خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولي او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بسګرانو لستونزو خبرو.
نوم یې عبدالکریم دی. مفتی گشتر نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیرته سره لمه ته ورته ویل دا خو مفتین اخبار کې تور کړی محکم دالی کړی دی ستاینو مان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزا کو
دا به هم وری چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ د کورونا وایروس تر ټولو زیات مثبت پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې به وری چې د هلمند چارواکي وای چې د دې ولایت په جنو سیمو کې کوکنار ډیر کرل شوی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوال مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه دروخانه چې روسي افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ترامپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ترامپ د ادارې ترمنز په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هېواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې له 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی این این وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابر کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به نه هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او د اړیکو مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر له لوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه به په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګه په هغه لوی ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره یو ځای. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته یې امر الله صالح ته په لوی ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارنې امر کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به دای په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغې لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ وبخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ له مخې به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان وبخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. یوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او ورځ بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیواله کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو له لوري هم تل دا ټینګار شوی ده چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بلې شیبه صاحب،
مننه فیروزه جانې و موریدل د ازادي رادیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرسال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه تور سپارل دی او په دغه حچبا لکه څنګه چې راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع سي په کابل کې تمکی شو د کابل د نن ورځې د ورسپون پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه صافی کتنه کوي
هشت صبر سپانې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځنګړې کړې ده رسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندای چې د دوی ترملاتړ لاندې د افغانستان پر اتلونکي سیاست کې مهم رول ولري سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویر لري هغه د هند نفوس دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري سر مقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي اسلام ورسپانی په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې په سر مقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوي کړې دي اسلام لیکي په دې ورسېو کې طالبانو خپل حمله ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي د سر مقاله لیکونکي په باور په دغو حمله سره د خلکو ذهنیت بدل شوی دوی فکر کوي چې طالبان به حمله ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مراوي کې دووي د سر مقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربان ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي ویسا ورسپانی بیا خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې آیا جګړه به کم شي وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوی چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکی افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیات شوی او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرخلې سلامت مجاهد محترم ازادي رادیو د سراپورونه تر لاسه کړی دی چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو تر رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبري وځنډي شي
بسم الله الرحمن الرحیم شبرت محترم دی افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده دی افغانستان ملی منافع دی افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي دی بندیانو قضیه رښتیا هم دی طالبانو دی افغانستان دی حکومت ترمن لیک دی اختلافات مصالح رمستسوی ده لیکن اوس دی وخت راغلی ده چې هم طالبان هم دی افغانستان حکومت هم بین المللی ټولنه لبغه فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیه لپاره یو سیاسي حل راوړاندې کړي کدي بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15000 بندیانو لیست طالبانو ته ورکړی ده که په دې کې لیست تغییر او تبديل را دي حکومت کولای شي چې د 15000 بندیانو تعداد هم ورته پرکړي که په څو اشخاص باندې اختلاف را دي زما پاکه ده باندې بد دومره غټه خبره نه وی چې د افغانستان د دومره لوی علیا منافع چې جګړه لمند دي او په افغانستان کې سول را دي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او حسین را دي دا د هغه نه ډیر لوړ ده نو د ما پیشنهاد به وړاندې بدوي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې را او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک غوښته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله
مجاهد محترم تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر اوس تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغو شیانو کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار وچې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نسو رسېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستل وای، د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي،
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خو ځای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خو ځای ده چې یو طالبان او امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد،
مګه په هغه پسې نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملک ګم بی ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پشپشبشتمه د کورونا ویروس څه باندې څلوېټ سره نوی مثبت پیشې ثبت کړي دي چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبت شمیره ده. دا تازه شمیره داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. په سیډو کې راسره د فریبا جانې د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په ټیکساس ایالت کې، په تیرو درې ورځو کې څه باندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس تخورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوزوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یې نفوس ډیر دی، په تیرو دوو اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبت تو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوو کسانو شمیر هم ډیر دی.
فربجان که سم تاسو په خپل دغه جواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیری دوه علت سره، لیکن تازه نور څه هم ویل شي ویلي چې نور دلایل سره.
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته لا غوښوي چې ایالتونو د خپل اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د ټیکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوې پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شوه. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري یې د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړي او وایي چې اوس ډېر روغتیایي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې ژه فیصدي کمه ده، وایي د دې ویروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. شبر صاحب دا هم د ویلو دی چې په نویو پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې ویروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې 1,500,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي له دې کبله چې ډیری خلک علایم یا نښې نه لري او یا د کرونا ویروس ازموینې نه دي شوي، نو ښایي رښتینې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور برا واخلو. د زابل یو شمېر کروندګر وایي چې د کرنې او مالداري ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د ښوالي لپاره ورته اصلاح شوي تخمونه هم نه دي ورکول شوي. دغه کروندګر له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم عبدالکریم
زبانم نیاز محمد دی، د بيداریا د کلی اوسیدونکو هم پیلم په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو زراعت موږ ته کوم پروګرام نه دی نیولی چې مثال خونې کښې دي یا یو تخم راکړي یا یو انبار راکړي د مځکو دپاره چې دغه واخلي دغه مځکې کې وپاشي. دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی، مثال لومی دی، بانجان دی چې دغه موږ وساتو او دوا راکړي چې موږ یې پر وشیندو چې تر څو هغه دغه مشکلات څو موږ خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمدزی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمېر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یوه لویه سړه خونه جوړه کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړې خونې دپاره د ولایت زابل یو لویه سړه خونه چې سید له 1,500,000 روپیو باندې جوړه سي. داسې یوه سړه خونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړل چې د خپلې تازه میوې په داخل د دې کې تر ډېره وخته پورې وساتي او بیا د خلکو دپاره عرضه کړي. موږ چې سړه خونه جوړه کړې د دوی د اقبالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړلی چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسیږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړم. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداري دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میږو دپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغ لرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس ټنه اصلاح شوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 2 سړو خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانه د انګورو لپاره جوړي چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملا د هغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه او بازار ته به په ښه کیفیت او ښه قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زره چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسیدونکي یې په بزګرۍ بڼوالۍ او مالداري بوخت دي خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
له صادق رښتینی په مننې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیانو وژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. په کابل ښار کې نن سهار په 14 کې 2 تنه وژل شول چې یوه ښځه او یو بل نارینه دی. د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 4 کوچنیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل شول. د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګېدو په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلي. دغه اور بېګا مړ شو خو چاته پکې د سر زیان وانه وخت. پاکستانی چارواکو د هوایی شرکت 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړي. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایی شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته کړې ده. او امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کورونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون او پل علم شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن 2 بجې ترشنا اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه بحث لرو. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د تریاکو حاصلات نه دي کم شوی ځکه چې بزګرانو ښه تخمونه پیدا کړي دي. په دې اړه بحث ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په یاد لري. 2 بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او له میلمنو پوښتنې وکړي او د خپلې سیمې حال هم د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام په دې پروګرام کې هم د کوکنارو د کښت په اړه په تفصیل اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال شپرې مان کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل سوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي هلته غوښتنه اړول کیږي او لمانځل کیږي.
دا چې سشکل په هلمند ولایت کې د ډیرو کوکنار کرولې لتون ستي په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسول د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندیشنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې دی یو انسان ته ډېر ژر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټول رانه خوشي سو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تورجانه، له ځایه ونه خوري، زه پولیس یم.
وس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې شپریمانه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند سیمیزو چارواکو ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشې موادو سره د مبارزې ژمنه وانه خستل شي، د کوکنارو کښت او د نشې موادو د تولید دوام به جګړه نور هم وژده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوی دی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوال مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کوي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي، هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمه ولاندې سوی وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشې موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشې موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشئ موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشئ موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشئ مواد په خپل د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې د نشئ موادو په کښت، تولید او کاچاکو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشئ موادو کاچاکو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز تر نه کوچ په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځ دورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودیجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې یعنی کله چې کوکنار بزګر کوي په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابر شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دې اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوی دی؟
د ګریش پولیس والی په مربتا ته کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، د ګرمسیل پولیس والی په ډیرو منطقو کې کوکنار کرل شوی دی، او د ندالی په ډیرو منطقو کې چې هغه د شپې منطقې دي ټول د طالبانو در حکومت لاندې دي هلته ډیر کوکنار کرل شوی دی، په مرجی کرل شوی دی، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډیرو ولسوالیو کې کوکنار ډیر کرل شوی دی. هغه منطقې چې د دولت تر حکومت لاندې کم تعداد کرل شوی دی.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډیر کوکنار کرل شوی دی؟
یو خو د هلمند خلک ډیر دربدره خلک دي، ډیر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی وادونه ډیر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکړل شي د کوکنارو څخه خلاص واخلي. حکومتاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤولین خپل په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په هر څوک چې کوکنار راوي ولس دا غوسه خوبه کیږي او بلې ډلې ته دریږي. یو لوی عمل هم دا
فکر نه کوي چې یو ولایت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی شوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جری به ډیر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کړل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل، او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي، او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
مشهات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به مرستې کولې. د کمې ورځې راهیسې چې دغه د نشي موارو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوي چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښ کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کم امکانات، مالي امکانات، کم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه، صرف یو معینیت پاتې وه. د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوی ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوی ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خبره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کړته سره دغه سي سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي، او دا به کوکنار به د جګړې د مالی سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واکه دا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې، هغه منطقه چې د طالبانو په لاس کې ویل چې دوی کوي، او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ وارو وارو چې زه د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربوطه وزیران، مربوطه مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسي د الله رو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د الله اراده ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و، بانډۍ و، بانجان وکړه. د دې لپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ، اوس یو کیلو رومی په څو دي، یو کیلو بانډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات موږ ضرورت ورته لږ په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دانګې پروژه دی، تختر کې سپاره دي، ورځم زه تاریخ تر ماته هم زور درسره کوم، قیدوم دي. افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید یو ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکښې کړي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشي موارو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې د کورونا ناروغي به د موتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې موتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د موتاجینو د بدن مقاومت کمزوري دي او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د موتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی موتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم موتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشي کوي. که موتادین د کورونا په وایرس ککړ شي نو دا ناروغي په ډېری اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای شي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې خپل ملګری سره په چمن حضوري کې چای چکی وای، خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي.
آیا کدی ترال دینه هډیر زر خلک نشي ول چې دی ګرځي دی په کوڅه کې ګرځي دی خلکو کورو ته ګرځي په هر ځای کې ګرځي یا چانه چې سوالم کوي دی ګرځي یا وایرس دی دا وایرس چې دی یو انسان ته ډیر زر انتقالي کی بیا خصوصا د معتادان معتاد خو معتاد شو باید دولت د پښتنو کې باید د دې ساحې نه باید لری وي سی یو ځای ورته باید جوړ کی چې دا خلک باید ټول هغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستی وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل شي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی اوسې هم دا خپله بیا نور تم نه ورځي. نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خو ورځي کېږي نه ورځي کې پاتېږي. نو دې دغه زخ ډېر د امکان دی.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناستی او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. لدې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی. یوازې دومره خبر یو چې یو ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نشي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستر کړي.
خپل معتادین یو د خطر فاکتورونو چې ډیر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره دلیل زده چې یو نگانه دیدی یا مقاومت دی وجود دی مخدره توکو دی استعمال په نتیجه کې ډیر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم دی، ملاوس شیانو د تاریخ نه هم دی، او بو غزاله تاریخ نه ده، بل شخص انتقالي هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بی سرپناه معتادینو کرش میره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کورونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کورونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د کابل ولایت اوسیدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اختاسو او وروسته سره ډول سرز سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
زما خدا سی و چې زه خو د اول چې د سیستم د نشي باندې اختاسم، دا سی و چې زه بدن دیوالان سره معرفي سم. زما دوکان تر اتلو ما خپل خیاطی کوله او ما ته ول چې د نشته وکه، اما چې د نشه وکړه او دی باندې اختاسم، او زما در طول جوان زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار د کورنۍ چلن خورا سره بیخی زشتونو یو سخت چلن ورا سره چې یت تروس پوری میریږي نه ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دی وی د خپل د زهریات چې دی د آیسته آیسته د بین وړي وجود دیم د بین وړي کاروبار دیم د لاسزي هر شی د لاسزي یو ورځ کوڅه کې تلم از موضوع ته چانه را کې وای پلار دی پوټر وهی نو د خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه و تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشی کوم زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و زما به مثال په خوب کې به یه واری خمار سم که مواد ورا سره مواد به میکول که مواد نو نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم په دوه پښو سبا ایسی وقت از لارس مواد پسی و بیخی بد انظور و زما سلویخ کیلو وزن و بیخی وزن میکم و نو
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
آزر صاحب
دغه راغلم امر وکي صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه قومندان صاحب
کله دل پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړي
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لچانه پودری جوړ ک باه ټول حرکت داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه ده قومندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو در ټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد کومه ځای اخلي
بس دا کار ماته پرې ده قومندان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مکوا یوازې نه تا غځای ته چې روان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس کومندان صاحب نوري ماته پریده
زوانا ګم پوره موړې نه لري ټوک ټوک یم لزهار رئیس می دود نه دی واهله
رازا رازا خواته می کینا
ته د جیبونه ولاټه وا دلې و غار خو بیا ډکو نه بوندې دومره پکې پای ځه چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم کپوره را سره وای تر تا به می جار کړی وای
ځوانه تر تر بالا ښکاری
ای ځوانه م پیسې ګرځا دا ډیره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څخه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې
زه چې درسره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس تمہیں تو پوڈر ہو جائے تو وہ سوا بیائی والا ری پوڈر را چکھو گاڑا
رشتیا تو پیسے لڑے جامے خود ترما ڈینش کی دیری اخوار کرے
تانے دی اوری دلی چھ خزانے پا خرابو کی وی دادی زوانا پیسو تو گورا
اوہو دا پیسے خمو یا وہ میاش بس دی بیان ہوتا تا گورے درزا چھ پوڈر رانی سو
تا درزا از یو تشرا گوام درزا
زمدا زلاڑم ترا بزراشا
تو وترگا چھ سرا کماندان صاحب تے پیغام ولیگم چھ مگ دا ہدف پلور رکھتو کھ
سلام علیکم تر جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر علی بخیر علی
انڈی والا دوا را گچور پسی مڑم مڑیو
خا دادی را تو انویل چی دا بل زوان سوک دے
مڈا رہیں گا دامی دا کا زوی دے
دا سنگ دیا کا زوی دے چی پدی پینز کالا کم استا سر نوولی دلے
دا نوولی ران را گلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا زا او زرش پڑے را کا چی خمار یو خمار
خا داوائی چی سو دانے
پینزہ دانے
پینزہ دانے دا خرابات دیکھلا شروع کردے دے خا پیسے راک
دا گازویا پیسے اور ترا بازا
چو پیسے کی گی
پینزہ زوا
دا دیم پینزہ دا وخلا ماما
دا وخلا پڑے
رازا دا گازویا اس کو دزائے ولی خین خانی کا چدر سکا غلط نشی پا دیش آخوا کی تردل لوئے او نامی ساکی نشتا
نور پوڑے ہم دا سرشتا
دی اللہ بندہ چی سوم را او را سر دی یواز پوڑر نا لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پورے ہر سشتا
لاسو نا پورتا کئی زائی پا زائی ادارے گئی کورے گئی ما
تور جانا لزای اون خوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریدا
الو کانو لاسو نیو تردی دوی اون شایی مواد طول موتر تا پورتا کئی
خا خماندان سیب
دازادی راڈیو درنو آوریدونکو دا دی اونی دازار کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بل خپرونی پوری مو پر لی مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستا
دردونو کاروان تکور تکور زمان.